شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو زحمت شبر کوربه يم، تخنیکي چاري امان امیرزای مختوړي شي چاري. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په افغانستان کې خبريږي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 هم نیولی شي. تر خبرونو وروسته د دې خبر تفصیل درکوو چې امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ترانزیت کې د هند شاملې دوه ملاتړ کړی. دا به هم واوري چې د اجرایي رئیس لومړي مرستیال د ګلوبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو تر هر څه مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا ډاټ څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پر پاکستان انتقاد وکړ چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حمله کوي. او د پاکستان په قبیلي سیمه محمد ایجنسی کې نن یو ځان وژونکي چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وشل. د خبرونو تفصیل. د سولې علي شورا ډاټ څرګندوي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا مرسیال عبدالخبیر اوچکون نن ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې دا موافقه لاسلیک ته چمتو ده.
افغانستان خلکو ته حد ورکوم چې دا توافقنامه ژر به یو دوه درې ورځې په آینده کې دا به امضا کیږي او افغانستان ولس د انتظار پای ته کیږي.
د سولې علي شورا تر دې مخکې ویلي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه ځنډېدلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پر پاکستان انتقاد وکړ چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو بریدونه کوي. اولسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو په خبرو کې څرګنده کړه چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې پر ضد پوځي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړي، خو د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې مشتې وسلوال والې ډلې مالی ملاتړ ترلاسه کوي، پنازیونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې خونړي بریدونه پلانوي. امریکا له پاکستان څخه د افغان ولسمشر د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې ویلي دی هند هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سوداګریزه موافقه کې شامل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایي مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې هیواد په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د ټینګو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ موافقه چې په دې وروستیو کې د ستونزو شاهده ده څو ځله له سره کتل شوې ده. افغان ځانګړو ځواکونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې په کندوز ولایت کې د شپې لخوا عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال وژلي دي. ځانګړو ځواکونو ویلي په دې عملیاتو کې چې پرون شپه په دشترچي ولسوالۍ کې شوي 12 وسلوال نیول شوي دي. دا عملیات د ځانګړو ځواکونو د شپږم ستراتیژیک کنډک لخوا شوي او په ترڅ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. خاص ځواکونو ویلي په دې عملیاتو کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښته. د پاکستان په قبیلي سیمه محمد ایجنسی کې نن یو ځان وژونکي چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وشل. په دې چاودنه کې چې په پیخان کلی کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جماعت کې شوې ده 25 کسان نور ژوبل دي. د ازادي راډیو خبریال د دې چاودنې په اړه ویل
دغه چاودنه کې د جماعت کوڅه کې کوم ودانې څه دغه ودانې ټول لنګ شو وه، نو په دغه خاطر باندې بیا تر ډېر وخت پورې دغه د جماعت هغه ودانې هغه ملبه چې کوم دغه څه ته ول کېده
تر اوس که څه هم تر اوسه کومې ډلې د محمد ایجنسی د نننۍ ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه شان بریدونو پړه پر پاکستاني طالبانو اچول شوې ده. روسیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې په سوریه کې له امریکا سره په همغږۍ ټینګ شوی اوربند تایید کړي. په سوریه کې د سپتمبر میاشت په 12 نیټه اوربند اعلان شو. که څه هم له اوربند څخه د وړو سرغړونو ادعاوې کېږي، خو رپورټونه وایي چې دا بهیر په لویه اندازه عملي کېږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون هیله څرګنده کړه چې د امنیت شورا به دا اوربند راتلونکې اونۍ د سر مشري په سطحه تایید کړي. په همدې حال کې روسیه وایي د سوریې حکومتي ځواکونه حلب ښار ته له تلونکو لارو لرې شوي چې اړینو خلکو ته د مرستو رسېدو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن د کانګرس د استازو د جرګې دا رپورټ رد کړ چې وایي نوموړي داسې پټ اسناد افشا کړل چې د امریکا امنیت ته یې لویه ضربه ورسوله. د دې رپورټ له مخې ایدوارد سنودن د ملي استخباراتو له ادارې څخه هغه اسناد غلا کړي چې استخباراتي او دفاعي چارو پورې اړه لري او د امریکا دښمنانو ته خورا مهم معلومات رسولي. ایدوارد سنودن په خپله ټویټر پاڼه د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې دا رپورټ رد کړی دی. او د اروپای ټولنې مشران نن د سلواکیا په پایتخت برتسلاوا کې غونډه کوي. ویل کېږي چې په دې سرمشري کې بحران ځپلې اروپای ټولنې ته د یوې نوې لیدلوري پر جوړولو خبرې کېږي. د برتسلاوا په دې سرمشري کې د برتانیې پرته د 22 اروپایي هیوادونو مشران برخه اخلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي اروپای ټولنې دا مهال په بحراني وضعیت کې ده. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیکو ویلي ټول اروپایي مشران د یووالي غوښتونکي دي خو د نوموړي په خبره یووالی ساتل اسانه کار نه دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې واشنگتن د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګډ ترانزیټي تجارت ملاتړ کوي. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمرستیال آزرخش حافظي سره شغیدلی.
کله چې د خپل امریکا د یو زبرځواک په حیث زموږ د موقف څخه پلوي کوي، زموږ موقف لا پسې ټینګیږي.
د اجرایي رئیس لومړی مرستیال د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو هرکلی وکړ.
دا به د ټول افغان ملت لپاره یو ښه زیری وي او ښه زیری ده. زه د حزب اسلامي په نمایندګۍ باندې پوره پشتیبانی، پوره ملاتړ او پوره لبیک ورته وایم.
د سولې علي شورا وایي چې د حکمتیار له ډلې سره به په دوه درې ورځو کې د سولې تړون لاسلیک شي. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. کله آزادي راډیو سره وایي امریکا د افغانستان د هغې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ په ترانزیټي موافقه کې دی هند هم شامل شي. په همدې حال کې افغانستان ویلي که پاکستان هند ته اجازه ورنکړي افغانستان به منځنۍ آسیا ته د دې هیواد له لارې د پاکستان د مالونو د ترانزیټ مخه ونیسي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ موافقه په 1950 کال کې لاسلیک شوې وه. د دې موافقې له مخې افغانستان کولای سي له کراچۍ بندره له ګمرکي محصوله پرته تجارتي مالونه وارد کړي. خو د دې موافقې په اړه تر اوسه څو ځلې مذاکرات شوي دي. امریکا څرګنده کړې ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ به کوي چې هغه له پاکستانه غوښتي چې هندوستان دې هم د دې ترانزیټي موافقې برخه سي تر څو په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې سي. یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک سي ټونر ویلي موږ په سیمه کې د پیاوړو سوداګریزو اړیکو ملاتړ کوو او موږ مخکې هم ویلي چې دا د امریکا لومړیتوب دی او دغه باید په سیمه کې د نورو هیوادونو لومړیتوب هم وي چې په مثبته توګه ګډه همکاري نور هم زیاته کړي. کله چې یو خبریال له د پښتنه وکړه چې د امریکا دریځ په دې اړه څه دی چې افغانستان غواړي هندوستان هم له پاکستان سره د ترانزیټي موافقې برخه سي، تونر وویل زه فکر کوم موږ به یې ملاتړ وکړو. لکه څنګه چې ما وویل موږ د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ پیاوړې سوداګریزې اړیکې غواړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي موافقه د اسلام آباد او کابل ترمنځ دوه اړخیزه تړون دی. افغانستان خبرداری ورکړی دی چې که پاکستان هندوستان ته د دې موافقې برخه جوړېدو اجازه ورنکړي افغانستان به منځنۍ آسیا ته د دې هیواد له لارې د پاکستان د مالونو د ترانزیت مخه ونیسي. تونر په دې اړه ویلي چې د هغو دوه اړخیزو مذاکراتو په اړه څه ویل نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کیږي. د ویلي چې افغانستان د خپلو اړیکو حق لري او پکې هغه پریکړې هم شاملې دي چې له چا سره غواړي سوداګریزي اړیکې ولري او له چا سره نه. د زیاته کړه افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل حقونه لري. دغه هیواد حق لري چې خپل پریکړې په خپل وکړي. دا د سیمې په ګټه ده او دا د امریکا ستراتیژیک هدف هم دی چې د ټولو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو اړیکو ملاتړ وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي موافقه افغانستان ته اجازه ورکوي چې د لاهور له لارې هم له هندوستان سره وهګه سرحد ته مالونه ولیږي. خو دغه موافقه هندوستان ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د مځکې له لارې صادراتي مالونه ولیږي. په دې اړه چې د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي له افغانستان سره د 1 میلیارد نورو مرستو اعلان وکړ، ټونر ویلي چې امریکا د هندوستان د سخاوت او پر افغانستان د توجه متمرکزولو هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې له افغانستان سره په یو خپلواک او پر ځان متکی هیواد جوړېدو کې مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکا د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګټ ترانزیت ملاتړ کوي. په همدې ارتباط مې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمرستیال ازرخش حافظي څخه وپوښتل.
د افتاق پرواتم چې دی افغانستان او پاکستان ترمنځ دی، اما پنځه کالي پوره دي بشپړ دي. دوی موږ سره غوښتنه کړې چې د منځنۍ اشیا لپاره موږ تاجکستان سره هم پرته وکړو چې دریافیز شي. که چیرې دوی زموږ خاوره د منځنۍ اشیا سره د نښلولو لپاره لاره غواړي، موږ هم لوی مارکیټ د هندوستان ته ضرورت لرو. هغوی دوی موږ ته مځکنۍ لاره تر هغه ځایه پورې راکړي، یعنی د دریافیز پر ځای څلور اخیز شي. هغوی غوښتل چې افغانستان، پاکستان او تاجکستان شي. بیا موږ وویل چې افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هندوستان شي، ځکه چې که چیرې دوی زموږ د خاورې څخه ګټه پورته کولی شي او منځنۍ اشیا ته ځان رسولی شي د یو لوی مارکیټ پایس، موږ هم حق لرو چې د دوی د خاورې څخه ګټه پورته کړو او تر اثاري پورې او د وګې له لارې موږ ته لار راکړي. او پاکستان باید دا کار وکړي د ریجنل انټیګریشن په خاطر.
یو خدا خبر ده چې پاکستان باید دا کار وکړي چې د سیمه ایزو اړیکو له خاطر. بل لور ته سوال دا ده چې امریکا د دې حمایت کړی دی، آیا د امریکا حمایت به پاکستان یو ډول مجبور کړي او یا یو ډول وهڅوي چې په دې موافقې کې هند هم داخل کړي؟
زموږ موقف لاپسې ټینګیږي. کله چې دا پخپله امریکا د یو زبر ځواک په حیث زموږ د موقف څخه پلوي کوي، بیا دا غوښتنه کېږي زموږ غوښتنه. او دوهم مسله دغه ده چې موږ هم د ورلد ټریډ اورګنایزیشن غړیتوب لرو او پاکستان هم لري، او موږ هلته ژمن یو چې د بل خاوره د بل په مقابل کې خلاص پرېږدو.
که چیرته افغانستان د تجارت نړیوال سازمان ته مخه کړي او له هغه لارې په پاکستان باندې فشار راولي سي د واګې لارې د افغان سوداګرو په مخ پرانیسي، دغه غوښتنه څومره وخت شاید رونیسي سي افغانستان موافق شي؟
دا ارګیټریشن په نوم یو شی دی چې تاسو په تاسو ته حکمیت البته د حکمیت به ملي حکمیتونه شتون لري د ورلد ټریډ سنټر له لارې کېدای شي، انټرنیشنل چمبر اف کامرس هم شته، بیا ورلد چمبر اف فدریشن هم شتون لري. په دا ټولو کې اربیتریشن یا په اصطلاح حکمیت موجود دی. موږ حق لرو او حتی په خپله دا ورلد ټریډ اورګنایزیشن هم په خپله اربیتریشن لري چې د هیوادونو ترمنځ حکمیت کوي چې کوم یو پر قوانینو باندې پایبند دي، کوم یو مخالف دی قوانین دي. نو په دې خاطر باندې موږ حق لرو او زموږ امتیاز دغه دی چې موږ تر اوسه پورې هیڅ د قانوني نه دي کړي، ټول کارونه چې کړي دي په یوه اخیز توګه، حتی د پاکستان ته موږ دا اجازه ورکړي پرته له قرارداده چې دوی خپل مالونه په تاجکستان ته ورسوي. په کال کې یو میلیون تن د دې سمنټ یوازې ځي تاجکستان ته، او دا زموږ د نیکې هیلې پر بنسټ و. کنه خو دوی دا حق نه لري، ځکه چې د هندوستان مالونه نه راخلی شوی چې
بله. حافظی صاحب محترم، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی سي تر هغه وخته پورې به د واګې لاره پرانیزي تر څو پورې چې د هند او د پاکستان سیاسي روابط بهتره شوي نه وي. آیا دا د دې موجب کېدای شي چې پاکستان دا لاره بند وساتي؟
دوی خو د ورلد ټریډ اورګنایزیشن او د ټی آی آر کنونشن له مخې دوی مکلف دي چې لاره راته خلاص پرېږدي. دوی چې دا نه کوي معنا یې دا دی چې بینلمللي قوانین هم تر پښو لاندې کوي. نو په دې خاطر امریکا مداخله کوي، په دې خاطر دی ګټه، یعنی زموږ په ګټه چې موږ برحق یو او موږ د کنونشن ټی آی آر پر بنسټ او همدارنګه د ورلد ټریډ اورګنایزیشن پر بنسټ موږ حق لرو چې
دا د اتاری د څه ښه ګټه پورته کړو. ازرخ شفیزی مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دوه دریو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د سند تخنیکي ستونزې په بشپړه توګه حل شوي او لاسلیک ته چمتو دي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د چمتو کړي سند د ژر لاسلیک ډاډ ورکړ. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د یوې وړې اجماع د جوړېدو ترڅنګ د موافقتنامې ټولې تخنیکي ستونزې حل سوې او په دوه درې ورځو کې به چمتو سوی سند لاسلیک سي.
د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا توافقنامه ژر به یو دوه درې ورځ په آینده کې دا به امضا کیږي او افغانستان ولس د انتظار پای ته کیږي.
شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې چې بل اخره د دواړو لورو مرکچی پلاو په یو پنځه ویشت مادیز پریکړه لیک موافقه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا وای ټاکل شوی و چې دغه موافقتنامه له اختر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک سي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یې لاسلیک وځنډید. بلخوا د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي ټولې هغه اوازې په کلکه رد کړې چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مخالفت کوي. د ښاغلي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي مرستیال انجینر محمد خان ازادۍ راډیو ته وویل که ستونزه موجوده نه وي له ځنډ پرته باید ژر د سولې موافقتنامه لاسلیک سي.
موږ یې حمایه کوو سره له دې چې ستونزې پکې نشته. افغان حکومت هم پکې ستونزې نه ګوري. څومره چې زر کېدای شي که کوم پړاو لري دا نهایي شي او بالاخره موافقتنامه امضا سي، دا به د ټول افغان ملت لپاره یو ښه زیری وي او ښه زیری ده. زه د حزب اسلامي په نمایندګۍ باندې پوره پشتیبانی، پوره ملاتړ او پوره لبیک ورته وایم.
که څه هم پخوا دې ته ورته ژمنې سوې خو په ټاکلي وخت نه دي عملي سوې. دا چې دا ځل به رښتیا هم په دوه درې ورځو کې د محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې سند لاسلیک سي، دغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروټي سره شریکه کړه. ښاغلی خروټي وایي د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې له خبرو څخه د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ملاتړ د په ډاګه کوي چې ستونزه حل سوې ده. ښاغلی خروټي زیاته کړه چې دا مهال د افغان حکومت له لوري په کابل کې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته چمتووالی روان دی او په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې د خبرو د پلاوي مشر امین کریم اسدی رډیو ته وویل چې د سولې سند نږدې اونۍ مخکې چمتو شوی دی. هم د سولې عالي شورا موافقه کړې او هم حزب اسلامي او یوازې خبره لاسلیک ته پاتې ده.
سند توافقنامه از یک هفته به این طرف کاملا نهایی شده، پاکنویسی شده و کاملا آماده امضا شدن است. در آخرین ساعتی که روز جمعه گذشته و بعد شنبه میخواستیم این سند امضا بکنیم، شخصیت از درون نظام جدا مانع از این پروسه شد و مسائل متوقف ساخت و انشاءالله که موقتا متوقف شده باشد. شما موقف بسیار واضح جناب رئیس جمهور محمد اشرف غنی را شنیدین و موقف حزب اسلامی را از طریق پیام ایدی کاملا واضحا شنیدین که دو جانب تعهد و اخلاص بر امضای ازی دارن.
آزادی خبری مجله اوری.
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي او همدارس دي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په زور ایستلو او همداشان د غوښتنو مخنیوي وکړي چې کډوال هیواد ته ستنېدلو ته مجبوروي. دغه ادارې د چهارشنبه پر ورځ په تازه خبر کړي راپور کې د پاکستان له حکومت همداشان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب او امنیت یقیني کولو لپاره د خپل امنیتي مقاماتو د ناوړه کړنو مخنیوي وکړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په تېره روژه کې په تورخم کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستاني لوري لخوا د دروازې د جوړولو له امله نښته وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه چې د پولیسو لخوا نیول او بې ځایه ځورول او تنګول یې همدا ستونزې دي. هومن رایټس واچ تر هغې وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد حکومت پاکستان کې ډېر افغان کډوال ته د راتلونکي کال تر مارچ پورې د هیواد ته د ستنېدلو وروستۍ نېټه ټاکلې ده. که څه هم حکومت په لومړي سر کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې دا موده د راتلونکي کال تر مارچ پورې اوږده کړه. له بل خو به د هومن رائټس واچ ادارې د حکومت لخوا د کډوالو د اوسېدو د مودې د دولت یادونه ترڅنګ له پاکستاني حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه لږ تر لږه د 2018 میلادي کال تر پای پورې اوږده کړي. دغه ادارې پاکستانی مقامات د افغان کډوالو په زورولو تورن کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د زورولو په لړ کې د امنیتي مقاماتو د کړنو مخنیوی وکړي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ادارې د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله تیزه شوې او یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 9000 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,00,000 راجستر شوي افغان کډوال دېره دي چې ډېری د خیبر پختونخوا صوبه کې اوسېږي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
آزادی راډیو د سهار له ودو ماښام تر اوبه جو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر اوبه جو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. د آزادی راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پام کې ده چې په را روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د محمد جنسی په قبایلي سیمه کې نن د جمعه دننه چاودنه وشوه. دا ساجی راډیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترکزی له سیمه په ټلیفون را سره ده. ترکزی صاحب د دې پیښې په اړه تاسو تازه معلومات څه دي؟
ډیره مننه. دا د محمد ایجنسی چې کومه د قبایلي سیمه ده په محمد ایجنسی کې یو ځای دی امبار تحصیل هغه ځای کې نن د جمعې د ورځې د مانځه په مهال دغه چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې تر دې دمه د سرکاري دولتي چارواکو په وینا چې لږ تر لږه د شلو تنانو د وژنې یا د مړو اطلاع ده او د هغې تر څنګ د زخمیانو شمېره تر ډېر څو رسېدلې ده.
ترکزی صاحب، نږدې دوه ساعته مخکې موږ داسې خبر درلود چې یو شمېر کسان د ړنګ شوي جومات تر انبارونو لاندې ګیر پاتې دي. دا کسان راایستل شوي دي که نه؟ لا هم هڅې روانې دي چې له خاورو نه دا کسان را وباسي.
هغه داسې وو چې دغه چاودنه وشوه، هغه د جومات کوټه چې کومه ده هغه دیوالونه او د هغې چت هغه ړنګ شو، نو د هغې تر لاندې ډېر زخمیان یا مړه داسې تنان پراته وو. هغه دوه دوه نیم ساعته کې هغه کار وشو او د هغې نه هغه ټوله ملبه چې کوم وو هغه چتونه او هغه دیوالونه هغه تېرېدې که او د هغې د لاندې چې کوم تنان وو هغه راوویستل. خو بیا دغه تنان چې کوم دي هغې له محمود ایجنسۍ نه خواست ورسره باجوړ ایجنسۍ ده. په باجوړ ایجنسۍ کې چې کوم لوی روغتون هغې د پاره هغې ته یوړل چې علاج یې ورته وکړي. هغې کې د باجوړ ایجنسۍ د باجوړ ایجنسۍ د روغتون چې کوم دی د هغې د چارواکو سره مې خبرې وشوې، نو هغې چې په دې کې اووه تنان چې کوم دي د هغې حالت ډېر خراب و نازک و، نو هغې د الوتکې په واسطه باندې د پېښور لوی روغتون ته استولې دي.
تر اوسه پورې چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی؟
جی، دغه چاودنې مسؤلیت چې کوم ذمواري ده هغه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار چې کومه د هغې ویان دی احسان الله خان، هغې د دې پېښې چې کومه ذمواري ده هغې قبوله کړې ده.
تحریک طالبان پاکستان څه ویلي دي چې دا چاودنې په څه هدف کړې ده، څوک یې په نقشه کړی وو؟
د هغې په وینا چې په دغه چاودنه کې هغې وو د دغه سیمې امن لښکریان، دلته چونکې د طالب وسلوالو ضد امن لښکریانې جوړې لښکرې جوړې شوې او دغه د حکومت مرستیالې وي د امنیت لپاره یې کار کوي. نو هغې وو چې په دغه چاودنه کې د هغې هدف امن لښکریانو چې کوم ولسي وګړي وو هغې په خپل ډول باندې امن لښکرې جوړې کړي. دا هغې وو چې په دغه کې امن لښکریان د هغې هدف وو او دغه سیمه کې له دې وړاندې هم داسې په بېلابېلو وختونو کې چاودنې شوې دي چې په هغې کې د سړک د غاړې د ماین چاودنې د هغې کې دوه تنه درې تنه یا پنځه تنه داسې مړه شوي وي یا پکې زخمیان شوي وي. خو دغه نن چې کومه په جومات دننه چاودنه شوې ده په هغې کې د دغه امبار د سیمې د ټولو لویه چاودنه وه چې په هغې کې دغه د مړو شمېره لږ تر لږه شلې ده او د زخمیانو شمېره چې کوم دی د هغې تقریبا دغه تر دېرشو رسېدلې ده.
شانواز ترکزی، مننه.
آزادی خبری مجله اوري.
په پام کې ده چې پر روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبري وشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده، د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوس مهال شاوخوا 15 میلیون انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریې د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 193 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا 40 هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور پرون وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوس مهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په 8 هیوادونو کې دی را دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوی مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخې پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیره وو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې 1 برخه جوړوي. د سوریې 15 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په 13 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقې په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسمبله به همدراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو لانجې پارولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسمبلې ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به هم خپل وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د 10 کلنې کاري دورې ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي.
سپینه ماڼۍ غواړي د روسي هکرانو پر خلاف حقوقي دوسیه پرانیزي. د روټرز خبري اژانس راپور پر اساس اف بی آی په دې اړه د اسنادو پر راټولولو کار کوي چې تر ټولو مهم اسناد بیخي محرم بلل کیږي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې د هغو روسي هکرانو پر وړاندې چې د دوی په باور د امریکا د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د معلوماتو په افشا کې لاس لري یوه حقوقي دوسیه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس یې حل لاره په بندیزونو کې ویني. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا فدرالي ادارې اف بی آی د یو شمیر روسي هکرانو په وړاندې د جرم د اعلان په مقصد د ثبوت لپاره پر اسنادو راټولولو کار پیل کړی دی، خو دا ثابته سوې ده چې دغه کار ځکه ستونزمن دی چې د امریکا د ادارې لخوا یو شمیر اسناد او شواهد بیخي محرم پیژندل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي فکر کوي چې دې هر څه ته حقوقي دعوا تر ټولو ښه عکس العمل دی چې د دوی په باور په دې کار سره روسان غواړي د امریکا په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کړي. خو دا حقوقي دعوا به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له شخړې پرته امکان ونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي فکر کوي چې د روسیې دوه استخباراتي سازمانونه، یو د روسیې د پوځ استخباراتي اداره جی آر یو او بل د دې هیواد ملکي استخباراتي اداره د هک ولو د ورستوي حمله تر شا لاس لري او دا حمله زیاتې سوي دي. لدی سره چې کرملین دغه تورونه په کلک را دوي، یو شمیر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د روسیې حکومت د دې هواد د پاوز استخباراتي اداره او ملکی اداره په یو ډول مسابقه کې سره چولې دي چې کومه اداره به ډیر تخریبي مواد غلا او خپاره کړي. د هکرانو لخوا د امریکا د ملي ډیموکرات کمیټې د داخلي ایمیلونو غلا او افشا تور د ډیموکرات ګوند لخوا د روسیې د دولت پر ملاتړ لرونکو روسي هکرانو پورې سو. له دغه وروسته د امریکا چارواکي د نتیجې ته ورسېدل چې د روسانو هدف یوازې د یو کاندید د بل پر وړاندې پارول نه دی، بلکې هدف یې د امریکا په ډیموکراسۍ او انتخاباتو د خلکو بې باوري کول دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست دا مني چې د روسي هکرانو پر وړاندې حقوقي دوسیه پرانستل به ستونزمن کار وي چې د امریکا اداره ورسره مخامخ ده. د سنا او استاد